شما است. خوش آمدین.
بفرمایید. تاسو سلیم شه. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستن اگزام درامین کاکړ په تخنیکی همکاري د پښتو خبرونه وړاندې کوم. د دې خبرونې ډیره برخه په بدخشان کې د زمکی خویدو د پیکي پاړه ورستیو جزئیات او له خلکو سره د مرستې رسولو د بهیر پاړه راپورونه تزنګړي شوې. په نورو راپورونو کې هم اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وي نن یې د مرکزی زون د نه ولایتونو شکایتونه وڅیړل. نور موضوعګانو په اړه هم راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبر ورن انرژي به زمان در اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی واوري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن د مرکزی زون د نه ولایتونو شکایتونه په خپل ویل نیغونډ کې وڅیړل. د کورنۍ چارو وزارت وایي لاس وسوال مخالفین په کندهار کې د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. او د سوریه یو څارونکو ډلوی په دغه هیواد کې د اسلام پالو ډلو ترمنځ په یوې څلور ورځنی نشته کې دوه شپېته تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن د مرکزی زون د نهو ولایتونو شکایتونه په خپل یوې علني غونډه کې وڅیړل. د دې کمیسیون مرستیال ریدا عظیمی رسنوی ته ویل چې په دې غونډه کې ټول یو سلو یو ډېر شکایتونه د کاندیدانو د استازیو رسنوی په مخ کې وڅیړل سول، خو نوموړي ویل چې د دې څیړنو نتیجه په څو ورځو وروسته معلومیږي. تر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د 1515 محلونو رای باطل اعلان کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي لاس وسلوال مخالفین په کندهار کې د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت نن سهار په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویل دا وسلوال په یو موټر کې سپاره و چې پرون مازدیګر د کندهار د ریګستان په چل دختران سیمه کې په یوه ماین کې چې خپله طالبانو ایښی وو ور برابر سول. د کورنۍ چارو وزارت په یوې بلې مطبوعاتي اعلامیه کې نن ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې شل وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د اعلامیه له مخې د عملیات د ملي پولیسو، ملي پوځ او ملي امنیت ځواکونو په ګډه په کونړ، ننګرهار، لغمان، تخار، کندوز، زابل، غزنی، پکتیا او هرات ولایتونو کې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. یو شمیر مدني ټولنو او خیریه موسسو په کابل او ځینو ولایتونو کې د بدخشان د ورستي ناورین ځپلو خلکو ته د مرستو ټولول پیل کړی دی. د خطیناو په نوم یو سازمان وایي چې په کابل کې یو اندازه مرستي برابرې کړي او ډېر ژر به یې بدخشان ته واستوي. په همدې حال کې له ځینو ولایتونو هم راپورونه ورکړل شوي چې د بدخشان د پېښې زیانمن شوو ته حتی دولتي مامورینو د خپلې یوې ورځې تنخوا د مرستې په توګه راغونډه کړې ده. د فراه، کندوز او کندهار په ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې یوولس کسه وژل سوي او لس نور ټپیان دي. د فراه ولایت د امنیه قمانداني د رسنیو مسؤول احمد جاوید کارګر ازادي راډیو ته ویل 15 پولیس او یو موټر چلوونکی چې د فراه لاش جوین پر لار هغه وخت د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل سول چې غوښتل یې خپل کورونو ته په رخصتي ولاړ سي. په کندهار کې هم په دوو بیلو پیښو کې څلور پولیس وژل سول او 15 نور ټپیان سول. بلخوا په کندوز ولایت کې د ملي اردو په یو رینجر موټر کې د ځای پر ځای سوي بم د چاودنې له امله یو ملکی کس وژل سوی او درې نور له دوو پولیسو سره ټپیان سوي دي. د افغانستان د مویتای ملي لوبډلې په مالیزیا کې د دې لوبې د نړیوالو سیالیو لومړۍ لوبه وګټله. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویاند رامین سالک ازادي راډیو ته ویل جاوید حسینی لومړی افغان لوبغاړی و چې خپل فنلندي سیال ته په ماتې ورکولو سره د یادو سیالیو دوهمې مرحلې ته لار پیدا کړه. د ښاغلی سالک په خبره د یادو سیالیو په دوام نن دوه نور افغان لوبغاړي ابراهیم حیدری او اسلام الدین د خپلو پرتګالیا او تایواني سیالانو سره میدان ته ځي. دغه سیالي د شنبه په ورځ د مالزیا په کوربتوب پیل شوی چې تر لسو ورځو پورې به دوام وکړي. او اوس هم څو د سیمه او نړۍ خبرونه. د سوریه یو څارونکو ډلوی په دغه هیواد کې د اسلام پالو ډلو ترمنځ په یوې څلور ورځنۍ نښته کې دوه شپېته تنه وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په برېټانیا کې دی وایي د دغه نښتو له امله سلګونو ملکیانو د سوریه د ایرل ظهور په ایالت کې خپل کورونه پریښدي. دغه نشتې په القاعده پورې تړلې النصره ډلې او د عراق د اسلامي دولت له یاغیانو ترمنځ سوې ده. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بیلتون غوښتونکو پر ضد د حکومتي ځواکونو عملیاتو نارامي زیاتې کړي دي. د اوکراین د حکومتي ځواکونو عملیات وروسته له هغه پیل سول چې روسي پلوه یاغیانو حکومتي ودانۍ لاندې کړې. په داسې حال کې چې روسي پلوه یاغیانو د اوکراین د کراماتورسک ښار کې د امنیتي خدماتو پر یوه ودانۍ یرغل وکړ. د دغه ښار امنیتي ځواکونو د ټلویزیون ودانۍ او یو بله د امنیتي خدماتو ودانۍ له روسي پلوه یاغیانو څخه بیرته نیولې دي. په همدې حال د اوکراین د ماراپول او کانستانتینکوا په ښار کې د ډزو اوازونه هم اوریدل سوي دي. ویل کېږي د تیرو دوو ورځو په نښتو کې د اوکراین په ختیځ کې تر پنځو سو زیات کسان وژل سوي چې ډیری یې د اودیسا ښار د کارګرو د ټولنې په یوه ودانۍ کې د اور لګیدو له امله مړه سوي دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وغړي چې د شنبه په ورځ په اوکراین کې خوش سول پرون مازدیګر برلین ته ولېږدول سول. د جرمني د دفاع وزیر اورسولاون درلین په سمه توګه د دغو څارونکو د انتقال په اړه خوشي څرګنده کړه. د اوکراین په سلوویانس ښار کې د اپریل میاشتې په 25مه نیټه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان و څارونکي او 15 تنه پوځي افسران د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو لخوا نیول سوي دي. د اوکراین په اودیسا کې د جمعې په ورځ د سباندې 40 کسانو د مړینې وروسته د دغه هیواد موقت ولسمشر الکساندر تورچینوف ملي ماتم اعلان کړ. او روسي خبر ده چې راپور نه وايي په چین کې د یو پلا د نړیدو له امله یو لسنه وژل سوي او یو کس ټپي دي. د چین دولتي رسنیو نن راپور ورکړ دغه پیښه د چین په جنوب کې په یو کلی کې وسوه. راپور نه وايي شپږ ویشتنه وروسته له هغه له خاورو څخه راویستل سول چې د چین د ګوانګ دونګ په ایالت کې د لیانکینګو په کلی کې یوه ډبرین پول ونړید. ویل کېږي دغه پله د جوړولو اجازه نه و ورکړل سوې او څو ځله د دې پله د نه جوړولو خبرداری ورکول سوی و. د دغه پروژې درې تنه مسؤلی نیول سوي او تر نظارت لاندې دي. دا وتر دې ته مهم خبرونه. اوس د څلورویشت ساعتو لپاره د افغانستان پلازمېنې کابل او یو شمېر نورو ولایتونو د هوا حالات.
په کابل کې د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو څلوروي ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانټیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه شپږویشت کښته یوولس ورش له تالاندې او برېښنا سره. کندهار د تودوخې لوړه درجه دوه دېرش کښته شل ورش له تالاندې او برېښنا سره. هرات د تودوخې لوړه درجه یو دېرش کښته پنځلس ورش له تالاندې او برېښنا سره. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش کښته شل ورش له تالاندې او برېښنا سره. او جلال آباد تودوخې لوړه درجه پنځه دېرش کښته دوه ویشت ورش له تالاندې او برېښنا سره.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل کې غواړي. دا خبرونه به هم وګورئ. اول ولې د ازادي رادیو پښتو وې پاڼې ته ورشي. پاتې د ازادي رادیو ټکی اورک. په دې نږدې یو ساعته پښتو خبرونه کې اوري چې یو شمېر مدني ټولنو او خیریه مؤسسو د بدخشان د ورستي ناورین په خاطر د مرستې ټولول پیل کړي او د ډیرو مرستو غوښتنه کوي.
ما برنامه گرفتن اعانه را در کابل آغاز کرد.
مونږ په کابل کې د مرستې د ټولولو پروګرام پیل کړی تر څو زیانمن شویو خلکو ته مرستې ټولې کړو.
یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره هم په بدخشان کې له زیانمنو خلکو سره د مرستې رسولو خبر ورکوي.
خوراکي توکي شلو، سرپناه شلو، د روغتیايي مرستې شلو. په دې برخه کې د ملګرو ملتونو سیستم چمتو دی چې ولایتي او جهادي چارواکو سره مرسته
وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د مرکزي زون شکایتونه یې وڅېړل او له دې وروسته به په نورو زونونو کې هم څېړنه ترسره شي.
زونوار په شکل چې نن د کابل دغه مرکزی زون وو په ترتیب زموږ همکاران دقیقه توګه سیریلې دي او کاندیدانو ته وړاندې کوي.
د خبرونې د دویمې نیمه په ډیره برخه کې به د ورکشوي عزیزانو پروګرام واوري. تاسو زمون غاګل ازادي رادیو اوري لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویلي د بدخشان په ولایت کې په ارګو ولسوالۍ کې یو کله په دیوي خاورینې غونډې د رخویدو په ترڅ کې تر خاورو لاندې شوې چې پکې سلګونه کسان هم وژل شوې دي. د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان سیمې ته تللی او همدا اوس په ژوندۍ بڼه په ټلیفوني اړیکه کې را سره دی. ښاغلی آریان مهرباني وکړئ د پیښې وروستۍ جزئیات څه دي؟
عزت لمړی ځل کې خپل سلامونه تاسو ته ورکړم. د راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم د دولس بجې شاوخوا د ولسمشر لومړی مرستیال ځینې لوړ پوړو چارواکو سره هم د ارګو ولسوالۍ د باریک کلي د پېښې ځای ته راغی او دلته یې له خلکو سره وکتل. هغه متضررو خلکو ته یې خپله خواخوږي څرګنده کړه او د ولسمشر پیام ورته وویل. همدارنګه د 100 میلیونه افغانۍ ام د دولت لوري د خلکو سره مرسته وکړه. تیر ورځ هم دوه مرستیال هم 100 میلیونه افغانۍ د حکومت لوري د خلکو سره مرسته وکړه او دوی ویل چې موږ ستاسو تر څنګ استو او د مرستو له لحاظ تاسو تشویش مکوي. او د خلکو ته د دبليو اس پی له خوا ايو ام یونیسیار سره میاشت ملیسو سوداګرو او شخصي کلینیکو هم دلته خپل مرسته پیل کړې دي. او د اوس هم د موټورونه روان دي چې د کرنې وزارت لوحې ته لګېدلې دي دغې مرستې راورسلې. او همدارنګه د جنرال دوستم مرستې راورسلې چې په موټرو باندې غاکسن لګېدلې او ته لیکلې دي جنرال دوستم مرستې.
بله ښاغلی آریان، د مرستو رسولو د بهیر لپاره آیا څوک ټاکل شوي چې مرستې په منظمه توګه و مستحقو خلکو ته ورسوي که څنګه؟
بله هلته دوی دولتي چارواکو سیمه ایز دولتي چارواکو البته هلته د کمپ جوړ کړی دی چې دغه مواد سره ځي ټول یو ځای کې ګودام ده په دغه ځای کې دوی ذخیره کوي. پس له هغه نه دوی سره د ارقامو د دغه کسان چې زیانمن شوي دي دوی لیست سره دی. په اساس دغه لیست دوی د خلکو ته په یو ډول او یو شان ټول ته دغه مرستې توزیع کوي.
تلفات څومره ته رسېدلي دي؟ آیا له خاورو نور هم مړي راایستل شوي دي په نن ورځ کې او تر دا اوسه پورې که څنګه؟
تر اوسه پورې هماغه پروسه د بدخشان والي د دوه مرستیالو په حضور کې بیان وکړ چې دلته د درې سوه کسان د دغه خاورو لاندې دي. او د دام ویل چې دغه کسان را باسل د خاورې لاندې نه ناممکنه خبر ده ځکه د خاورې حجم له 50 متره نه زیات ده. دلته د ماشینري یعنی د انساني قوت نه ډېر لرې خبر ده چې دا وباسي. بیا دلته د بدخشان د علما او شورا مشر غایبانه جنازه وکوله. په سلګونو خلکو په دغه جنازه کې هغه وکړه د برخه وخت دوی ویل چې دغه ځای باید یو مثلا لوی قبر یا یعنې دلته باید هغه کې
دغه حادثه تاسو له نږدې کتلې څومره دردونکې ده؟
دغه حادثه خو ولا ما سل نزل وکتل او واقعاً ډېر وحشتناکه هغه لکه داسې یو دغه سیمه چې ده د دوه غرونو ترمنځ د دوه غرونو تقاطو د درې غرونو تقاطو رامنځته شوې ده او یو خوړ هم ده چې په دې کې اوبه راځي. کله دلته چې باران کېږي دا غر را خوي او خلک ویل چې یو ډېر بد غږ وشو او درې ځلې دغه ځمکه تکان خوري بس ورته دغه کلي باندې راځي. هغه دلته حتی وادم و یو کس سره سیما مرکه وکړه. هغه ویلې دلته دولس کس راغلي و یو کس پاتې و دغه حادثې کې نور ټول په همدغه واده کې سره تللي
وو. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان مننه کوم له تاسو نه کور ودان. اجمل آریان چې د بدخشان د ارګو د پیښې په اړه وروستي جزئیات له موږ سره شریکول دوی ویل چې هلته د بیلابیلو دولتي او نړیوالو ادارو او ملي سوداګرو مرستې رسیدلې دي او په منظمه توګه باندې مستحقو خلکو باندې مرستې ویشل کیږي. په همدې اړوند په راپور کې ورچې یو شمیر مدني ټولنه او خیریه مؤسسو په کابل او ځینو ولایتونو کې د بدخشان د ورستي ناورین ځپل شویو ته د مرستو ټولول پیل کړي. په همدې حال کې ځینو ولایتونو هم راپورونه ورکړل شوي چې په د بدخشان د پیښې زیانمن شویو ته حتی دولتي مامورینو د خپلې یوې ورځې تنخوا له هغوی سره مرسته کړي. د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د جمعې په ورځ د یوې خاورینې غونډې په خویدو کې لسګونه کورونه او سلګونه خلک تر خاورو لاندې شول. ویل شوي چې په دې پیښه کې سلګونه زیانمنې شوې کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
زینه خیریه مؤسسه او مدني ټولنې وایي چې د بدخشان ارګو ولسوالۍ ته یو اندازه مرستې لګري او په کابل او یو شمیر ولایتونو کې لا هم د مرستو راټولول دوام لري. د خط نو پونوم سازمان وایي چې په کابل کې یو اندازه مرستې برابرې کړي او ډیر ژر به په بدخشان کې د ورستي ناورین زیانمنو شویو کورنیو ته ورواستوي. د دې سازمان مشر فهیم صدیقی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بدخشان د ارګو ولسوالۍ د ورستۍ پیښې زیانمن شوي خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري.
ما برنامه گرفتن اعانه را در کابل آغاز کردیم.
دیوایی مونگ پا کابل که دمرستی در طولولو پروگرام پیل کردی ترسوز یرمن شوی و خلکو تم رستی طولی کرو. خلک باید پا داسی حالاتو که لیو بل سرم رست وکری لی ملی او نریوالو ارگانونو سخز مونگ وقتن داده چه لحقو کسانو سر عجل مرستی وکری چه پا بدخشان که لگوخ سر مخامخ دی د بدخشان د ارګو ولسوالۍ د اباریک په کلی کې د جمعې په ورځ یو خاورینه غونډۍ وخویده چې لسګونه کورونه او سلګونه کسان یې لاندې کړل. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې ناورین کې له 2000 نه زیات کسان تر خاورو لاندې شوي، خو په کابل کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې څرګنده کړې چې ممکن په دې پیښه کې د 600 او 800 ترمنځ کسان مړه شوي وي او شاوخوا 800 کورنۍ د پیښې ځای ته نږدې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي وي. بل لور ته په افغانستان کې د افغان ترک د لیسو عمومي ریاست هم وایي چې زرګونه غوټې مرستې برابرې کړې او ډېر ژر به یې د ارګو ولسوالۍ په اباری کلي کې پر ځپل شویو کورنیو وویشي. د دې ریاست سلاکار امادالدین سراجی په دې اړه وویل:
مونږ یو هیئت دی اوس لګېدی د تخار ته، او د تخار نه مواد اخلي چې زر تخته کمپل دی، زر بورې وړه دی او زر بورې وریجه دی. انشاءالله سبا تاهې ته رسېږي. دا کومکونو د افغانتر د عمومي ریاست د خوانه شوي دي. مونږ د ترکانو دغه خیر خلکو نه مونږ دا کومک وغوښتو او هغو دا کومک مونږ ته رالېږل د ترکیې نه.
په همدې حال کې لزینو ولایتونو نه هم راپورونه وایي چې له ځپل شویو خلکو سره د مرستې د راټولولو لړۍ دوام لري. د لوګر د ولایتي شورا رئیس عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې دولتي مامورینو د خپلې یوې ورځې تنخوا چې څه باندې 40 میلیونه افغانۍ کېږي د بدخشان د ناورین زیانمنو شویو ته ځانګړې کړې. د افغانستان د ولسی جرګې غړي هم وایي چې ډیر ژر به د دې جرګې په عمومي غونډه کې دا موضوع مطرح شي چې د دې جرګې غړي هم د خپلې یوې ورځې تنخوا د بدخشان زیانمنو شویو کورنیو ته ورکړي. مدني ټولنو د افغانستان پر ټولو خلکو، سوداګرو، ملي او نړیوالو ادارو غږ کړی چې د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ په اباری کلي کې له خلکو سره مرستې ته ورودانګي.
بلی، د نسیم شفق په راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر مدني ټولنه او خیریه مؤسسو په کابل او ځینو ولایتونو کې د بدخشان د وروستي ناورین ځپل شویو ته د مرستو ټولول پیل کړي او په خلکو یې غږ کړی چې د دغو مرستو اندازه نوره هم زیاته کړي او له دوی سره دې همکاري وکړي څو دغه مرسته ډیره شي او زیانمنو کسانو ته ډیره مرسته ورسیږي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې لا هم دوی نه پوهیږي چې د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې څومره کسان مړه شوي دي. د دې ادارې د وقایې او د خطر د کمولو چارو مسؤول انجینیر سردار محمد زرمتی وایي هغه سیمه په هدیره بدله شوې چې د غره د خویدو له امله لاندې شوې وه. لکه غلی زرمتی سره په دې اړه نسیم شفق مرکه کړې ده.
زرمتی صاحب، که راته ووایاست د بدخشان د وروستۍ پیښې د تلفاتو په اړه دقیق ارقام ترلاسه شوي که نه؟
دقیق ارقام ترلاسه شوي نه دي، فقط تخمیني ارقام 260 نفره دي.
نو مخکې خو والي ویلي وو چې د 2000 څخه زیات کسان هلته خاورو لاندې شوي.
والي صاحب د کومو هغه لوري تروس هلته سروې نه ده نهایي شوي. هغه ګروپونه چې په سروې کې کار کوي تر اوسه یې موږ ته دقیق معلومات نه ده راکړی. او والی صاحب همچنان بعضې بین المللي مؤسسې چې دغه ارقام ترلاسه کوي دموږ سره شریک کړي بعد از دې نشراتو ته ورکړي.
نو جناب زرمتی صاحب، سیا صاحب هم پرون او دغه ورځ نافع صاحب هم پرون وویل چې د 600 او 800 کسانو ترمنځ هلته مړه شوي دي.
دا خو تخمیني خبره ده، قربان یې سم دا هیڅ حکم نشي تاییدولی.
بله، نو اوس هلته د ژغورنې عملیات څنګه روان دي؟ تر اوسه هم څه کړي دي؟
تر اوسه پورې عملیات داسې دي چې هغه ساعت چې لغزش کړی وو هلته تر 300 فامیلونو پورې تر دې خاورو لاندې دي او هغه یو جیولوژیکي حادثه ده.
نو اوس څومره معلومات چې تاسو ترلاسه کړي دقیقا څومره کورونه تر خاورو لاندې شوي دي؟ ځکه تاسو کولی سئ د سیمې له خلکو سره وغږیږئ، له هغوی څخه یو څه معلومات هم ترلاسه کړي وي.
تر اوسه پورې 300 کوره تر خاورو لاندې دي او 100 کورو ته د کومکونو امدادي مالونه، خوراکي او غیر خوراکي رسیدلي دي او یو تعداد توضیح شوي دي او نورې توضیح په حال کې دي.
نو هلته د ژغورنې ټیمونه اوس فعالیت لري، کار کوي؟
ژغورنې ټیمونه هغه ابتدایي یا رفد اسسمنت هغلته تا سرته رسیدلې ده. هلته تفصیلي ارزیابي دریان لري تر اوسه پورې نه ده ختمه شوې.
بله زرمتی صاحب، کوم دولتي پلاوی چې تللی و هلته هغه څه ترلاسه کړي؟ هغه څه وایي
دولتي پلا ویل ټولو یو موادو سره چې بین المللي مؤسسات هم شوي وو او همچنان زمونږ اداره او وزارتخانه دغه لزان سره وړي دي محل د حادثې ته ځانونه رسولي دي.
بله زرمتی صاحب، نور اقدامات به مو څه وي د اوس لپاره؟ عاجل اقدامات او مهم اقدامات چې تاسو به یې وکړئ؟
اوس خو خبره دا ده چې موضوع د احیاء مجدد دی، یعنی هغه انسانان چې د کوما په حالت کې دي هغه باید دواګانې او خوراکي شیان ورته ورسېږي چې د هغو ځوند بېرته احیا شي. ورپسې د موږ د باسازي کارونه دي چې هغه زموږ اداره خاص پېژني چې د هماهنګي فعالیتونه سرته رسوي.
بل انجینر صاحب زرمتی، هلته هغه کوم مړي چې تر خاورو لاندې دي د هغو سرنوشت به څنګه کېږي؟ د هغو د جسدونو راایستل به څنګه کېږي؟
هغه د خلکو په مشوره سره هغه په یو قبرستان باندې بدل شو. هغه ژوندی نه دي چې هلته له خاورو نه بېرته وویستل شي. دغه همچنان هلته ټول چار څومره فامیلونه وو هغه څوک چې امکانات یې د هغو وو د ایستلو وو او د دې لغزش په څنډو کې پراته وو هغه وویستل شو.
له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې د خطر د کمولو چارو د مسؤول انجینیر سردار محمد زرمتی سره مرکه مو واورېده. ښاغلي زرمتی وویل چې د بدخشان د ارګو پولیسوالۍ کې د خاورینې غونډۍ د ښویېدو له امله د خاورو لاندې شوي کسانو دقیق شمیر لا هم نه دی معلوم، خو د مرستو رسولو بهیر دوام لري او په لومړي سر کې د دوی پلان دا دی له هغو کسانو سره ډېره مرسته وشي، خوراکي مواد ورسیږي او درمل ورسیږي چې په اوس وخت کې په کوما حالت کې دي، څو د هغوی ژوند بیرته له خطره وژغورل شي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي هم وایي د دې سازمان د مرستې رسونې د ټولو ادارو استازي د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې موجود دي. ویل کېږي دغه کسان ځکه هلته لیږل شوي چې اغیزمنو کسانو ته د مرستې رسونې په چارو کې همکاري وکړي. افغان چارواکي وایي په ارګو ولسوالۍ کې د غونډۍ د خویدو پیښه کې په سلګونو کسان مړه شوي خو دقیق شمیر یې نه په ګوته کوي. صالح محمد صالح په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما له ویاند نظیف الله سالارزي سره مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې ملګرو ملتونو د بدخشان اغیزمنو کسانو نو ته د مرستي رسونی لپاره څه کړی دي؟
کله د ملګری ملتونو سیستم په افغانستان کې بشپړ ډول د هغه اتو برخه ده چې تمرکز پر ده باندې چې وکولای شي سرچینې برابرې کی، ظرفیت برابر کی، تر څو چې د دې مرستې در رسولو بهیر د دې قربانیان لپاره لا هم پیاوړی شي.
تاسو فعلاً څو کارکونکي په بدخشان کې ستاسو په دې خاطر چې دغه د مرستې رسونې د لپاره ارزونه وکي او دا معلوم کړي چې څومره کسان زیانمن شوي دي او کوم زیانونه وروښتي دي؟
راستي در سوالو او د خپل د دې لپاره چې برګونو شي، بشري برګونو شي، د خپل د ملګرو ملتونو د هغه د بشري چارو د امغهي دفتر په غاړه دی ولې په ولایتي کچه باندې د خپل د هغه د بیرنۍ کمیټې چې د موردو کې مشري دغه په غاړه باندې ده، ولې زمونږ ټول هغه اړوند ادارې چې باید په دې برخه کې مرسته وکړي هغه ته رسیدلې دي.
تاسو د مرستې یادونه وکړه، ستاسو اداره څه ډول مرستې برابرولی سي د نورو هیوادونو یا د نورو مرستندوی ادارو په مرسته دغو کسانو ته؟
زه فکر کوم په فعلاً لپاره د ټولو تمرکز پر ده باندې چې هغه تقریبا 200 کورنۍ چې د خطر سره مخ دي د هغو ته د خطر د مخنیوي وشي او هغه کوم هغه بیړنۍ اړتیاوې چې هغه لري لکه اوبه شولې، خپل خوراکي توکي شولو، سرپناه شوله، د روغتیايي مرسته شولې، په دې برخه کې د ملګرو ملتونو سیستم چمتو دی چې په دې برخه کې د خپل دغه ولایتي او جهادي چارواکو سره مرسته وکړي.
سره دا چې دغه ستاسو سیستم په ډیر ځان اقدام نه کوي ځکه اوس هم په لسګونو کورنۍ هلته په دښتو کې شپې سبا کوي او دا خطر څه چې کېدای سي بیا کومه غونډه راوښويږي، یعنی ستاسو مرستې په ډیر ځان دلته نه رسیږي؟
د مرستو د ځان مسله د دې لپاره ده چې ځان به هم پکې نه شوي ولې چې ساحل لري پرته ده او د خپل د دې لاسرسۍ مسله ده چې دغه د خپل د دې هغه لومړنۍ ارزیابۍ کارونه لږ ځنډولي.
تاسو باندې کوم هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه کوي یا د کوم مرستندوی ادارو څخه په دې برخه کې مرسته غواړي چې دغو کسانو ته ورسي؟
زه فکر کوم چې په دې مرحله کې لاغه دونه ضرورت دته د پیښې چې باید په نور هیوادونو باندې غږ وشي. د دې پیښو لپاره هغه خپل یې چمتواله د مخکې نه موجود دی او ملګري ملتونه هم په کامل ډول باندې چمتو دي چې د پوښتنې په صورت کې خپل مرسته ورسي.
بلې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې د ویاند نظیف الله سلارزی سره مو مرکه اوریدل. ښاغلی سلارزی ویل د دغه ادارې ټول استازي د بدخشان پارګو لسوالۍ کې شته او هلته د مرستو رسولو په بهیر کې خپل پوره همکاري ساتي. دوی ویل کچیرې په ملګرو ملتونو باندې غږ وشي نو د مرستو د رسولو لپاره پوره چمتووالی لري. خو د په خبره باندې په دې پیښه کې کېدای شي خپله ادارې خپله دولتي ادارې او نورې اړوندې څانګې هم خپله مرسته ورسوي. د بدخشان د ارګو د پیښې په اړه باندې به له ولایتو هم راپور ولرو. د کندهار ځوانانو د بدخشان د قربانیانو لپاره 15 میلیون افغانۍ مرسته راټوله کړې ده. صادق رښتینی له کندهار دغه راپور رالیږلی ده.
لویه بدبختي ده که څوک نه ژاړي له چا سره، داسې بېغمي دي خدای په هېڅ کور کې پیدا نه کړي.
د کندهار ځوانانو د دغه ولایت پر شهیدانو او سردار مدد خان چوکونو پر لوی پوسټرونو د بدخشان د غمجنې پیښې د قربانیانو سره د مرستې غوښتنه کړې. دغه راز د ځوانانو یوې بلې ډلې پر موټرونو لوډ سپیکرونه لګولي او پر خلکو د مرستې غږ کوي.
او زموږ عاجل مرستو ته اړتیا لري. د دې لپاره چې په پیښه کې د ژوندي پاتې شویو کسانو ژوند وژغورل شي، د درملو، خوراکي توکو، کمبلو او نورو د ضرورت وړ موادو عاجله اړتیا ده.
د هنداري مطبوعاتي دفتر او ټولنیزې موسسې مشر غوث الدین فروتان یو له هغه کسانو څخه دی چې خلک د بدخشان د قربانیانو سره مرستې ته هڅوي.
په کندهار کې د نورو بیلابیلو ټولنو او د ځوانانو د ګروپونو ترڅنګ موږ هم دغه کمپاین شروع کړی ده ترڅو د کندهار د اوسیدونکو لخوا د بدخشان ولایت د دغه غمیزې او د دغه بدې پیښې د قربانیانو لپاره د خپل وس په اندازه مرستې راټولې.
په کندهار کې د بدخشان د قربانیانو لپاره تر دا مهاله 15 میلیون افغانۍ د حاجي حکمت شادمن او 15 لک افغانۍ د جمعیت اصلاح د سیمه ییز دفتر لخوا راټولې سوي. هغه کسان چې په ډېره لیوالتیا مرسته کړې ازادي راډیو ته داسې ویل:
که نن پر دې دي سبا پر موږ تستي، د دې سره چې موږ تاسو سره کوم وس قدرت رسیږي باید د دې سره موږ همکاري وکړو. د دې سره په دغه حالات کې باید موږ اوږه په اوږه کومک وکړو. دا پر هر افغان باندې، پر هر مسلمان باندې دا فرض ده که هر څه رسیږي، که یوای کدوی، که هر کوم رسه، هر کوم وس قدرت توان پورې باید د ټول افغانستان سره، بیا خصوصا د داس باندې پیش سره چې دا پیش را لاله مابینسته، د دې سره باید موږ تاسو ټول یو بل د ځوانانو که هر کوم دغه چې وس قدرت یې رسیږي باید د دې سره خپل وس ونه تسمو. یو لا
موږ غوښتنه د ټول هیوادوالو څخه دا دی چې د بدخشان غمیزه یوازې په بدخشان پورې نه مربوط دی، بلکې په ټول هیواد کې دا غمیزه روانه ده او موږ خپله کوشش کوو، خپله همکاري او د ټول هیوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې بدخشان غمیزه خپله غمیزه وبولي.
بلخوا په کندهار کې ټولو محلي رسنیو پریکړه کړې چې د بدخشان د خلکو سره د غمرازۍ په هدف د شپږ ویشتو ساعتونو لپاره سندرې خپروي. د دغه رادیوګانو څخه تر ډیره د بدخشان د خلکو سره د خواخوږي پیغامونه خبريږي.
او ټول کارکونکي د بدخشان ولایت د طبي پیسوال په دې غمیزه کې ځان شریک کړي. د جیو نشرات د شپې تر 12 بجو پورې ځنګړي سي ودی.
په عین حال کې خلک د مرستو پر راټولونکو ژغ کوي چې راټولې سوي مرسته ژر تر ژره د بدخشان تر قربانیانو ورسوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې په لوی خارونو کې اوریدلای شي. که غواړی راپورونه مطالعه بیا هم وګوري اول ولې او همدارس ثبت شوی غږونه او یا ژوندۍ خبرونه که چیرته انټرنیټ ته لاسرسي لري او واوري، د ازادي رادیو پښتو ویب پاڼه ته ورشي. پته ده ازادي رادیو .org. همدارس ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه هم لري. شاوخوا یو لک کسانو لزان سره خوښ کړی دي او هلته شیبه په شیبه تازه خبرونه نشریږي. کولای شي هغه خبرونه مواخلي او ویل ولې. پته ده facebook.com/azadiradio. اوس به هم راشو د زینو خلکو غوښتنو ته چې د بیان د ازادي په اړه باندې خبرې کړې دي. دا ویل د چې د بیان د ازادي لورځ څخه د یک شمې پورز په کابل کې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا لمانځنه وشوله. د دغو دوو کسانو غاکته به غوښ شو چې څه ویلي.
امید کمالزایم د افغانستان د ازادي بند په اړه غوړ خپل نظر څرګند. په افغانستان کې ازادي بند ډیر یاد شوی د خبریالانو څخه کول شي چې خپل رپورټونه خپاره کړي. په دولت باندې انتقاد وکړي گاوند هیوادونو پر لکه پاکستان، ایران او داس نور توګر لکه دلته ډیر کار شوی ده، لکه څنګه چې موږ جنگ او زمونږ دغه هیواد وروسته پاتې خو ازادي بند په افغانستان تر ډیر حده پورې پلی شوی ده او عمل کیږي. او راتلونکي حکومت نه هم زمونږ هم دا هیله ده چې ازادي بند ډیر پلی.
د مطبوعاتو نړیواله ورځ د ټولو ژورنالیستانو ته مبارک وي. دغه ورځ ولمانځل جورنالیستانه تشویق او ډاډګیرنه او جرأت سبب